همداراز د ازادي راډیو بل 19 پروگرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. ل د همدې خبرونې د دې دوه خبرونو ل وړاندې کولو مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبا اجمل انتغوکشی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وشلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې خودل شوي ماین برابر شو. په دې پیښه کې په وشل شو 8 کسانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم 4 ماشومان او یو مېرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پیښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بل وسلوالو څخه د داړول پیښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یک شنبې د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقی اعتراض کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیسلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ. دا په عراق کې د اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنی ونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې د ایران په زرو ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونو نشوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور واوري. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي کولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له جگموهن سنگ سره چې په گردیز کې اوسېږي خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډډمن دی که ولایتي ادارې د سرپنا او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وکړي چې هغه ته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیک رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي. خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازم اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته ترسره کړې و چې دوی ته د لازمو اسانتیاوو او مسؤلیت د ورکړې ژمنه سوي وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او همغه ژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوندو ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی یو شمیر ماشومان له مور پلار او نورو امزولو سره ضد کوي.
ماشومان هم دستی ده، هم دستی عادت لري چې مثلا وی هر شی د ما بخواستی هر شی چورته مهیا نیشی دوی ضد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکی لڅ ډول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو ارمانونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز وي، د برق سره لوبې کوي، د خلکو د دورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرې په پایل کې پام دی اکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم مرکه لرو. له ازادي پروډوسر اوسئ. قدر من اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي. نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدا مشکل دا ده د مور او پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی که نه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې پلار مثلا فکر خراب وي هماغسې، خو دا خو له پلار ذات نه ده که نه. دغسې درته وایم نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان اویی که ده ما کور ده. زیادتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو که من نرزه علاقه مندی نلرم. از زورتا وایی ما چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی تو دقیقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که گه ما پده کار باندی دقیقه. زین وقت با همه اوم زین وقت با همه اور باندی منت که ما چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وایی هر شای دما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ما تا باید گیم ورگی، چیزه وای ما مثلا ما تا دغسی خوراک باید ما تایی، چی مثلا وای موبایل ما تایی، هر شاین چورت ما حیا نیشی دوی زد کهی.
د پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وایی چه د زدی ماشوم د کرارولو لپاره زینی مهم خبری باید په پام که ونیول شی. مثلا کله چې د خپل ماشومان غاکونه برسوی او هغه خپل خوله درته ننیسی او یا هم ده غوی نوکان اخلی خپل لاسونه ندر کوی، نو حتی وکړی چې خپل ماشوم وخندوی. کله چې ماشوم وخندل نو په دی پوشی چې هغه لخپل زد څخه اوخته دی. نوری خبری لز یولحق شمس خورو لن موری سرمی مرکه کری. پا پیل که میورنه پختلی چه ماشومان ولی زد کوی.
دیر آسانه که او دو لامرانه دلو دلیسی، یا داده چی دی پا وجود که انرژی دیر ده د مصرف لپاره زمینه نشتا، یا داده چی دی زینو ارخونه نده کمبوده احساس کهی داده خپل کمبوده دی رفکولو لپاره یو لار گنی پا دی خاطر دا کار کهی. وسته کولی شو واضح کو مثلا بعد وقت انرژی ډیره زیاته ده، د دوی د اورزنی تقسیم اوقات او اورزنی ټول برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی د ټول انرژي پکې نه مصرفيږي پاتې کیږي. بنا انده انرژي رازيد بل زورونه لپاره او داسې یو کې مصرفيږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي خړیږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده، کیدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی، کیدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا تایید شوي نه وي، کیدلی شي په ځینې ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کیدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي. همیشه یې رټلي وي، همیشه یې منع کړي وي. اما که دا یې هم کړي وي، باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجود ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کیدای شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کیدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دې سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ ګڼو چې دغه عمر کې دوی خاص غوښتنې نه لري، کیدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او مونږ نشي پوهولی. په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او ښکاروي. بیا دا په کورنیو کې، په بېلابېلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګوګنې سره خپل د ژوند برنامه ریزي ورته لري.
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناکه کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناکه ده. هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي ډېره وي، دوی پاتې شي د ټولنې لپاره، د ټول ټولنه په سر اخلي یو وخت. هم له دې نظره که دا کمبودي ولري، یعنی یوې بدلېږي په عقدې باندې، د نشتون د وجه نه داسې کېږي، د خلال وجه داسې کېږي، یوې د ډېرې انرژۍ د وجه، یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د عقدې برخه ده، دا بالکل لکه هټلر غوندې کسان ته جوړېدای شي. یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما وزرونه پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې د اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا عقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې لپاره کومه خاصه برنامه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کېږي.
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ د بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی دکیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې درې منفجر شي بکی، دوی دکیږي او د باندې ډیر نخ کاریږي، ورسته کې ښکاری، ورسته کولو کې ښکاری. اما یو بل چې ډیر خطرناک دغه داده چې دوی کول شي ډیر ناموزون او غیر عادي تجربه وکړي په ژوند کې خپل، داسې شین تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، د همغه انرژي د چې تاسو پر نه ده فشوي، نه ده فشوي، نه ده ورشوی، د خلکو د زورونه کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځي، مثلا اور کلاس دی، مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم، افتخار به باندې کوي. یوه دغه باندې، یوه هغه باندې چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرادی، هغه درونګرادی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مرکزي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید ووایو، بعضې روانپوهان چې په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسی ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده، او د مور او پلار له اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولی داسې فکر کوم ډېر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یو وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره، دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي، متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري، بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویندې قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپله ماشوم قرباني کیږي بالاخره، ځکه چې هغه نارمل برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستنه د سې کورنۍ د سې پلار مور سره چې هغه حوصله دین لري چې دا وروزي لوی کی. ها اوس دین مکلفتونه ست ده، سره دي چې مونږ د انرژي لرو کني لرو، باید دین شر بده پوي سوال
په کورنۍ کې شپږ یو ماشوم دي او آر یو بیلابل زدونه تر سره کوي. نو لبلی خو فقر غربت غریبی کورنۍ ته تکول پکار دی په دغه سیاو وضعیت کې
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالمه ټولنې دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالمه وي ډیر سخت به وي چې پرته له دې چې مور او پلار قرباني شي د وضعیت خشي بیا اما د هغه کسانو په رابطه چې همدا وضعیت کې واقع دي اوس هغه دا چې مثلا ځینې شیانو باندې اول مور او پلار وپوهېږي باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات موږ ته اسانېږي مثلا د پوهېدو له لارې نه هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی یا په خپله یې تشخیص کړي یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي یا په بیابیرو ازمایشونو کې تشخیص کړي وګوري چې دا ډېر فعال دی عمل له نظره چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهن ډېر فعال دی د دوی لپاره بېلابېل برنامې شته دي لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې ځینې رسنۍ تلویزیونونه ځینې فلمونه ځینې کتابونه ورته وګوري د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپله بې سواد دی نه پوهېږي د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا عادي باید ونه ګڼل شي په هر صورت کې دا باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي ستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده باید پراخ زور ورته ولرو بیا وسلی باید ورته نه شو ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي ستو د داسې یو صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو بې حوصلګي هېڅکله نتیجه نه ورکوي او وهل ټکول هېڅکله نتیجه نه ورکوي له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي چې مثلا که په دې فکر کې اوسې چې زه به یې لرې کړم چېرته په دې فکر کې اوسې چې مثلا زه به یې وټکوم چېرته فشار لاندې ونیسم په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوې دي د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پورې راګرځي لږې ماشومان پورې راګرځي مثلا د کوچنیوالي نه باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي ولېږدول شي روزنځایونه وړکتونونه څومره چې امکان لري او ښوونځي نور وختونه ورته ډک شي دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده زما همیشه غوښتنه پلارونو میندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره د سهار لپاره د ماسپښین لپاره همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولرئ د دې انرژي مصرفېږي بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو اذیت وکړي یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی شي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسباب نه د پلرونو میندې بد نه ګڼي او دا د اضافه نه ګڼي ځکه دا یوازینی هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي په دو شیانو کې مصرف شي دا ډېره ښه ده مثلا ستاسو ماشوم کله شپه په تیږه باندې وهي د دې چې توپ لغته باندې وهي ډېره ښه ده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي
ډېر مننه استاد ځوان دی
اوسئ ډېر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله دا روغ او جوړ اوسئ د دې ونی په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړې
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
تاشان بواوري چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټي لمسولي ارزو رحیمی سره خبرې کوو
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش په اړه هم معلومات اوري خو په پیل کې ناجیا ساپی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د نخوښتونکو لوبډله د ټوکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخوښتونکو څلور کسیزه لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښه لاسته راوړنې ولري په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي په دغو سیالیو کې مهدی شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استازیتوب له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تېره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندوستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تېره شپه د هندوستان په کوربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنګلادیش وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 څلوېښت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنګلادیش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 0 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنګلادیش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنګلادیش ترې هیڅ لوبه نه وګټلې. د بنګلادیش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چرته پیلېږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې موږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللې وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې یو ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډېر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي؟ هندوستان هغه لوبډله ده چې له دینه وړاندې مونږ ماته کړې ده، او تاسو هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو؟ کچیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیونه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو څنګه؟
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو خو مونږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشیان کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشیان 2019 ایشیان کپ قهرمانی ګټلی ده. خو مشکل ده، مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستان امتیاز لاسته راولو او په بل لوبه کې د بنگلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی په وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه ډېر مونږ ته ښه دي چې لاره پیدا کړي چې مونږ کولای شو په بل راوند کې ځو.
د ایشین کپ پاړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي، که لږ د آسیا کپ پاړه باندې وغږیږي، سره له دې چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلی دی، دا سیالۍ کله کیږي؟ څه کال کوم هیواد کې کیږي؟ د کوم هیواد په کوربتوب باندې؟
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګوربتوب کې پیلېږي. خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلد کپ 2022 او ایشین کپ دواړه کوالیفیکیشن دی. خو د افغانستان فوټبال هدف ورلد کپ دوم لګ سخت دی، خ ټیمونه نشي کولای چې په ورلد کپ کې لاره پیدا کړي. خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړی ده.
د آسیا کپ د پاره چې دا کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه، او همدغه سیالیم د آسیا کپ او یا د ورلد کپ د پاره د وټولو لوبې دي، څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله لږ تر لږه 2023 آسیا کپ ته لار پیدا کړي؟
خب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي، خو مونږ ډېر هیله لرو چې مونږ انشاءالله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023 سیالی جام ته لاش پیدا کی.
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لاره پیدا کړي، د افغانستان ترڅنګ نور به کومې لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبیږي؟
خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم په ایشیا کپ کې زی، او کوم ټیمونه چې دویم بیست ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې، کې هلته بیا قرعه کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالۍ کې او ایشیا کپ ته زی. خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري.
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده، وسه 15 مسابقې پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي.
د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخي مرستيال شمس امینی و دی. یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي. دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي، د نجونو د فوټبال د کمیټي مسؤله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي.
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی و او نن پای ته رسیدي.
هدف د دې سیالیو نسو؟
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوره لوبډلو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالونو ته لار پیدا کړي.
تاسو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالي یاد کړی، دغه سیالي کله پیل کیږي؟
سبا دا سیالي سبا پیلېږي. اته لوبډلې پکې برخه لري، شپک له ولایتونو څخه هرات، بلخ، بامیان، سرپل، غور، پروان او دوه تیم له کابل. د دې هدف د ښځو د فوټبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوي سیرونو معرفي کول دي.
د موګل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12.9 رڼا اورېدل شي. او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شوی لوبغاړي منیر احمد کاکړ د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي.
منیر احمد چې پوره نوم یې منیر احمد کاکړ دی، د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی. دا یې د 1989 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی، خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو. دای په ښی لاس توپ وهنه کوي او دغه شان ویکټ ساتونکی هم دی. ښاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2018 کال کې ترسره کړه. تر دې دمه یې په شپږویشت لیست آی لوبو کې 1,153 منډې جوړې کړې. یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 1,23 نسوځېدلې منډې کړي، او اوریج یې 4.6 او سټرایک ریټ یې 5.8 دی. نوموړي دغه شان په 3 فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې 1,10 منډې جوړې کړي، چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یعنی 210 منډې کړي دي. نوموړي په یادو لوبو کې 15 سلیزې او 55 سیسې جوړې کړي، او ریچ یې 45 او سټرایک ریټ یې 95 دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شل ورځې لوبې ترسره کړي چې 1,650 منډې پکې جوړې کړي دي. یوه لوبه کې یې زیاتې منډې 50 او ریج 250 او سټرایک ریټ یې 1,34 دی. د کورنی کرکټ د غځوان لوبغاړي په ورستیو کې هیله درلوده چې د وستنډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغه پریکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پریښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمیجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.